بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف او ورسته ورکړو نو وای چی نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول، او په دغه سی حال کې خوشحالی کوي او ډیر غاور وی ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان پرانا کې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړی دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو په مزګرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص اډه ګډې ګډې سلامونه ومنه. ازنو نن د نه یا سه شنبه ورځ د 2024 لومړی هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 25مه نیټه ده، چې د 1444 هجری قمری کال د رجب یا ابزرګې د میاشتې لا 23مه او د 2023 میلادي کال د فروری لا 14مه نټه سره سمون خوري. زموږ په نن خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوردل شي. په خبرونو کې یو راپورټ هم لرو. لدی برستاو بیا د سیاسي تبصرې وار دي چې د ایران او چین ترمنځ اقتصادي اړیکې د نوي بدلون په لور روان دي تر عنوان لاندې ده. بیا هم د تلپاتی وګمې پروګرام اوردل شي، چې بیا هم درته ورسپانو ته د کتنې پروګرام وړاندې کیږي. لدی برستا هم بیا افغانستان او پاکستان په 13 کې 19 پروګرام اوردل شي، چې په دې کې د افغانستان او پاکستان د حالاتو د 13 مهم بدلون لرته څرل کیږي. چې پم دې سره زموږ د خبرونه هم سره ترسي. اوس یو لنډه دمه کو، بیا د سیمه او نړۍ تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې کو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. اوس هم پام وکړئ د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. د چین ولسمشر د خاغلی ابراهیم رئیسی رسمي هرکلی وکړ. اسلامی ایران د سوریې لا زلزله زپلو سره مرسته وکړه. په افغانستان کې 13 میاشت په سلګونو ماشومان مړه شوې دي، او 19 پوځیانو یو فلسطینی ځوان شهید کړ. اوسم بشپړ خبرونه. د چین او ولسمشر پر رسمي ډول د ایران د اسلامي جمهوریت لا ولسمشر هر کړي وکړ. د ولسمشر د تیرا رسونی د راپورټ لمخې د چین ولسمشر شي جی پینګ د دغای واد ملي کانګرس په ودانه کې د ایران د اسلامي جمهوریت لا ولسمشر سید ابراهیم رئیسی څخه شه دی و لوړ پوړي اقتصادي او سیاسي پلاوی په مشره د غای واد ته سفر کړي پر رسمي توګه هر کله وکړ. په دغه دستورو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر او د لوړوت با پلاوی د درنوي لپاره یو وشتو پونه بشتل شو، او کانګرس ودانه ته د ولسمشر داخلي دو په محل د عزت د ساتونکو د درو غړیو لخوا د هر کلی مراسم تر سره شول. د رسمي هر کلی په دستورو کې د ایران او چین د جمهوریتونو د ولسمشرانو د یادګارې انزور لا خستل ورسته د دواړو هیوادونو د لوړ پړو پلاوی غړي ور په پیښ دل شول. ورستا علاقه چې خغلی رئیسی او شی جی پینګ پر رسمي ازي کې ودریدل، د دواړو هیوادونو ملي ترانه هم وغه غول شوې. پر رسمي مقام کې دواړو هیوادونو د مشرانو لا بیا ځای پر ځای کې دوه سره د عزت ساتونکو هم د خغلی رئیسی او شی جی پینګ په مخ کې رجا تر سره کړه. د رسمي هرکلی لا د سرورستا دواړو هیوادونو د لوړ پړو پلاوی او دواړو خيزي خبرې اترې تر سره شو. د ایران او چین ترمنځ د دواړو خيزه ملګرتیا او مهم سندونه به دواړو هیوادونو د ولسمشرانو پښتون کې لاسلیک شي. بیجنګ لا ایران سره د اړیکو په پیاوړتیا ټینګار کړی دی. چین ته د ایران د ولسمشر لومړی سفر سره مهاله بیجنګ ټینګار وکړ چې د رئیسی او شی جی پینګ د ولسمشر په پړاو کې دواړه هیوادونو اړیکې ښه شوې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر خاغلی سید ابراهیم رئیسی نن سهار د ولور پوری اقتصادي، تجارتي او سیاسي پلاوی په مشرۍ د خپل چینی سیال په بلنه بیجنګ ته سفر وکړ. د چین له ولسمشر سره لیدنه او دواړه هیوادونو د ولسمشرانو په شتون کې دوه اړخیزو ملګرتیاو د مهمو سندو لاسلیک کول همدارنګه لا ډاکټر رئیسی سره د چین د لومړي وزیر او د چین د ملي ولسی کانګرس د مشر لیدنه په دغه درې ورځني سفر کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د لومړي ورځې په پروګرامونو کې شامل دي. دا په ورستی یونیم کال کې د آیت الله رئیسی لسم بهرنی سفر حسابېږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي وانګ مین بیجنګ ته د ولسمشر رئیسی د سفر په اړه په یو خبري غونډه کې ویل چې چین او ایران له دودیزې دوستۍ څخه برخمن دي. د اړیکو ټینګښت او پراختیا د دواړو خواوو ستراتیژیک انتخاب دی. د ایران اسلامی جمهوریت په کیمپونو کې د سوریې 12,000 زلزله ځپلي میشول. د سوریې په حلب کې د ایران اسلامی جمهوریت کونسلیټ اعلان وکړ چې د حلب د زلزلې له امله 12,000 سوری وګړي په دغه ښار کې د ایران اسلامی جمهوریت لخوا په جوړ شوو نهو کیمپونو کې ځای پر ځای شوي دي. په حلب کې د ایران سر کونسول ښاغلی سلمان نواب نوری له ایرنا سره په مرکه کې د اشاره وکړه چې د سوریې حکومت او مرستندوی هیوادونو په حلب کې لا زلزله ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره 102 یا د استوګنې مرکزونه جوړ کړي او زیاته کړي. اوس مهال 180,000 د سوریې زلزله ځپلو وګړو ته په دې مرکزونو کې بیړني استوګنځایونه ورکړل شوي دي. نواب نوري د دې خبرې په کولو سره چې اوس مهال د حلب ښار وضعیت له یوې اونۍ سختې زلزلې وروسته ښه شوی او د هر مخ په لور روان دي وویل چې د حلب ښار له زلزله ځپلو څخه د اوو ورځو په تیریدو سره د دې ښار ځنې بګړي اوس هم د خپلو کورونو د ویجاړېدو ویره او اندېښنه لري. په حلب کې د ایران سرکونسول زیاته کړه چې دغه کونسلګری په اړونده پخلنځي کې هره ورځ د 2,000 ګرم خواړه پخیږي او تر څنګ یې په زلزله ځپلو کورنیو باندې 4,000 یخ خواړه هم ویشل کیږي. د دوشنبه په ورځ د فروری د شپږمې نیټې په سهار د ریشتر په کچه د 2.8 درجې زلزلې له امله سوریې په شمال لویدیځ او 5 ولایتونو کې د سترو زیانونو سربېره ګڼ شمېر کسان هم وژل شوي دي. په کابل کې د داعش پر یو پټنځي عملیات ترسره شوې دي. د طالبانو د حکومت وایا د افغانستان په پلازمېنه کابل کې د داعش ترګر ډلې د یو پټنځي د لامین زړولو خبر ورکړې دي. نور تفصیل یې د فضل غنی اکمل په دغه رالیګلي راپورټ کې.
د طالبانو استخبارات ریاست د کابل ښار اتم حوزه کې د داعش وسلوالو پر یو مهم پټنځای عملیات کړی دی. د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي تیر ماښام د کابل اتم حوزې کارتینو سیمه کې د داعش وسلوالو پر یو مهم پټنځای عملیات وشول. نوموړي ویلي چې دغه عملیاتو کې نه تنه داعشي وسلوال وژل شوي او یو تنه ژوندی نیول شوی. سرچینې ویلي چې 15 مېرمنې او نه تنه ماشومان هم چې دوی سره و د استخباراتو ریاست نیولې دي. مجاهد ویلي چې د خارجي اتباعو په ګډون د داعش وسلوالو یو مهم ګروپ و چې د کابل په وروستیو بریدونو کې لاس درلود، خو کره معلومات نه دي ورکړي او دا هم نه دي ویلي چې په دې وسلواله نښته کې ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې او کنه. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارات له وخته رسېدو وروسته داعش ډلې په افغانستان کې خپل بریدونه ډېر کړي او اسلامي امارات یې پر وړاندې په زلونو عملیات کړي دي. د 13 جنوري لومړیو کې داعش کابل کې د بهرنیو چارو وزارت پر ډیپلوماتانو خونونه د 13 جنوري لومړیو کې داعش ډلې کابل کې د بهرنیو چارو وزارت پر ډیپلوماتانو خونړی برید وکړ چې لږ تر لږه د 400 افغان ډیپلوماتانو په ګډون د بهرنیو چارو وزارت 13 کارکوونکي پکې وژل شول. فضل غنی حقمال، تهران، اډیو کابل.
خبرونو ته دوام ورکړو. په افغانستان کې 13 میاشت سلګونو ماشومان مړه شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف دفتر وایي چې 13 میاشت د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سخت یخنۍ او ناروغیو له امله سلګونو ماشومان مړه شوي دي. د ملګرو ملتو د ماشومانو صندوق یونیسف که څه هم په خبره شوي اعلامیه کې د مړې شویو ماشومانو شمېر دقیق نه دی، خو دلی خو په ډاګه کړي ده چې یاد ماشومان په 13 جنوري میاشت کې وژل شوي دي. یونیسف زیاته کړې ده چې دوی په 13 اونیو کې له 14,000 کورنیو سره د اړینو ژمنی او توکو د پیرولو لپاره نغدي مرسته هم کړی ده او لا شپږ زرو ډېرې ژمنی جامې هم بیا ویشلې دي. یوازې له کابل څخه نغدي اتویشت نیم زرا سوالګر راټول شوی دی. د طالبانو حکومت وی چې په کابل ولایت کې د سوالګرو راټولولو کمیټې لالوري اتبی زرا څلور سوا درې درش سوالګر راټول شوی دی. د طالبانو د ریاست وزارت اقتصادي مرستیال دفتر په ټوټر کې لیکلی وی چې 2202 میرمنو او 2415 ماشومانو په ګډون د کابل ښار څخه اتبی زرا څلور سوا درې درش سوالګر راټول کړي شي، تر ارزونه ورسته مستحق او حرفي سوالګر جلا کړي دي. دوی زیاته کړي دا شي 2202 مېرمن څخه 15,618 مستحق او 6,655 بیا حرفي سوالګر پیژندل شوی دي. همداراز 3,016 نور نارینه څخه 1,093 مستحق ګڼل شوی دي او 2,503 بیا حرفي سوالګر دي. په راټولو شویو سوالګرو کې بیا 2,415 ماشومان دي چې لډلې 4,395 مستحق او 8,014 حرفي او اویا بے سرپرستا ماشومان دي. په اعلامیه کې راغلي چې بے سرپرستا سوالګرو ماشومان لا بایومیټریک وروسته د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لوري روزنتون ته داخليږي او هلته ورته بیا پر عاشي سربیره د زده کړو او تعلیم زمينه هم برابروي. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ریل پټلۍ نوې تړون لاسلیک شوی دی. د افغانستان د ریل پټلۍ ادارې مسؤلین وایي چې لا ازبکستان سره د ریل پټلۍ په برخه کې په 10% تخفیف نوې تړون لاسلیک کړی دی. د ریل پټلۍ ادارې رئیس بخت الرحمن شرافت وایي چې افغانستان په خوا له قزاقستان هیواد سره په کلنۍ توګه د ریل پټلۍ د کرای په برخه کې په 1,000,000 ډالرو تړون لاسلیک کړی، خو دی وایي چې په همدې برخه کې نوې تړون له ازبکستان سره په 3.5 میلیون ډالرو لاسلیک شوی دی. هغه زیاتوي چې دغه تړون د 2 کلونو لپاره لاسلیک شوی دی چې له مخې د ترمز مزار شریف د ریل پټلۍ حفظ او مراقبت هم د ازبکستان هیواد په غاړه ده. په همدې حال کې د ازبکستان د ریل پټلۍ استازي جمشید بابا وایي چې د دواړو هیوادونو ګډ پلاوي د مذاکراتو په ترڅ کې د ازبکستان مزار شریف د ریل پټلۍ پر غځولو هم ټینګار شوی دی. په ترکیه او سوریه کې د زلزلې لامل د مړیو شمیر 22,000 ته لوړ شوی دی. ځینې راپورټونه وایي چې د شمیر 18,000 ته رسیدلی دی. په ترکیه هیواد کې د زلزلې لامل د مړیو شمیر 22,000 او په سوریه کې 15,000 تنو ته لوړ شوی، خو ملګري ملتونه وایي چې ښایي دا شمیر 50,000 تنو ته لوړ شي. په ترکیه کې د ژغورنې ډلې مسؤلین وایي چې د زلزلې لامل په یاد هیواد کې د مرګ ژوبلې سربیره 8,000 میلیارد ډالر تاوان هم اوخته دی. سیونیستي پوځیانو یو فلسطینی ځوان شهید کړی دی. د فلسطین روغتیا وزارت د سیونیستي پوځیانو په ډزو کې د یو فلسطینی د شهادت خبر ورکوي. د المیادین ټلویزیونی چینل د راپورټ مخې د فلسطین روغتیا وزارت د سه شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې بولسکلن محمود ماجد محمد العیادی د اردن سیل لویدیځ غاړې په شمال کې د الفاریا په کیمپ کې د نیواګرو ځواکونو لخوا په ډزو سره ټپي شوی چې د سختو ټپونو له امله بیا په شهادت رسیدلی دی. د فلسطین روغتیا وزارت اعلان کړی چې 2023 میلادي کال له پیله تر اوسه 70 پوځیان او خارګوټه میشتو څه د پاسه 15,000 فلسطینیان شهیدان کړي دي. په نیواګرو سیمو په تیرابیا په لویدیځ غاړه کې په دې ورځو کې حالات ډیر ځانګړي دي او فلسطینی عسکر د سونستانو بشمیره جنایتونو ته هر ډول ځواب سره وایي. همدې کار د غاصب سونستانو لپاره ځانګړي او ترنګلي شرایط رامنځته کړي دي. او رسته خبر ده چې د امریکا په میشیګان ایالت کې ډزې شوې دي. د امریکا میشیګان ایالت په پونتون کې د ډزو لامل درې تنه وژل شوې دي. د ارنان راپورټ له مخې د امریکا میشیګان ایالت په پونتون کې نن په ډزو لامل درې تنه وژل شوې دي او څو نور هم ټپیان دي. د میشیګان پونتون د وایندې ایملی ګورانت په خبره ډزې د پونتون په چاپیریال کې د اس نانسنیک په خار کې رامنځته شوې دي. د پونتون پولیسو په یو ټویټ کې اعلان کړی چې ډزې په دوو ځایونو کې شوې دي، خو د نورو جزئیاتو د ټپیانو دقیق شمیرې بیا هم نه دی اعلان کړی. دغه راپورټ مخې یو نقاب اغوستي سړی چې په دې ډزو کې شکمن و تښتیدلی او تر څار لاندې راغلی دی. د دې مهال خبر را. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصرہ
د ایران او چین ترمنځ اقتصادي اړیکې د نوي بدلون په لور روانې دي. زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی: چین ته د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر له سفر سره هممهاله په بیجنګ کې دواړو هیوادونو د سوداګرو ګډه غونډه جوړه شوه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي ډیپلوماسۍ مرستیال مهدي سفری په بیجنګ کې د ایران او چینایي سوداګرو په ګډه غونډه کې وویل چې چین ته د ایران د ولسمشر سفر کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزي او اقتصادي ملګرتیا د پلانونو د چټک پلي کېدو لامل شي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ښاغلی سید ابراهیم رئیسی د یو سیاسي او اقتصادي پلاوي په مشرۍ او د خپل چینی سیال شي جین پینګ په رسمي بلنه بیجنګ ته لاړ دی او دغه سفر یو موخه د ایران او چین ترمنځ د 25 کلن ستراتیژیک سند د چارو تعقیبول دي. په تیرو کلونو کې د ایران او چین په سیاسي، اقتصادي او دفاعي برخو کې خپلې اړیکې پراخې کړي چې د 2020 کال په مارچ میاشت کې د 25 کلن ستراتیژیک سند لاسلیک د دې هیر د بشپړو لپاره یو مهم ګام بل لیکيږي. دغه سند په سیاسي، اقتصادي او کلتوري برخو کې دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله ملګرتیا او لارې مشخصي. چین په نړۍ کې د سترو توکو پر بنسټ د اقتصاد په توګه په تیرو کلونو کې په دوامدار توګه له ایران سره د سوداګرۍ د میز په سر کې دی او حتی د بندیزونو په اوج کې هم د ایران مهم سوداګریز شریک پاتې شوی. خو د دواړو لورو ظرفیت او سیاسي تړاو ته په کتو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د هر ډول سوداګرۍ د پراختیا لپاره زمینه شتون لري. د 5.3 میلیارد ډالرو په ارزښت د 9.2 میلیون ټنا توکو په سوداګرۍ سره چین د روان کال یعنی 2024 لومړي کال په 100 میاشتو کې له ایران سره تر ټولو لوی سوداګري درلوده. د غراز د ایران د 1.3 صادراتي ځایونو لا جملې څخه چین په دې موده کې د 12.8 میلیارد ډالرو په ارزښت له ایران څخه تر ټولو زیات توکي پیرلي چې د تیر کال د همدې موده په پرتله 10% زیات فارغ خي. له چین څخه د ایران واردات هم 2.98 میلیارد ډالرو ته رسیدلی چې 3.5% زیاتوالی سره مخامخ شوې دي. د څو اړخیزو قولو په برخه کې د ایران سیاستونه ختیځ ته کتنه په شنګای کې د ایران غړیتوب له آسیایي هیوادونو سره د ایران نړیواله ملګرتیا د یوه کمربند او یوې لارې په پلان کې د وریښمو د نوې لارې د فعالولو لپاره له چین سره د سوداګرۍ او ملګرتیا په برخه کې د ایران تاریخي اړیکې یو لاغو عواملو دي چې له چین سره د ایران سوداګریز او اقتصادي تعامل یې زیات کړی دی. خو د چین د اقتصاد اندازې او د ایران او د غاهوا د خو اړیکو په پام کې نیولو سره تما کېږي چې په ایران کې د چینایي پانګونې اندازا بل وړه شي. تیر کال چینایانو په ایران کې نقدي 200 میلیون ډالره مستقیمه پانګونه کړې ده چې له دې اړخه له روسیې، اماراتو او ترکیه ورسته ځای لري. په همدې حال کې د دواړو هیوادونو د ستراتیژیک سند د اجرا په خاطر ایران او چین تر اوسه د ګډې پانګونې، د نفتو او ګازو، مالی او بانکي تعاملاتو، همدارنګه د ترانزیت او بندرونو په برخه کې څو تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. تمه ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د چین د ولسمشر شي جی پینګ په غونډه کې په دې سند په اړه بیا ورستی خبرې وشي. ښکاره ده چې د ختیځ، لویدیځ او شمال سویل د لیزونه په اوګدو کې د تلایی لارې په توګه د ایران ځانګړي جغرافي ظرفیتونه د یو کمربند او ویلارې د پلان د عملي کولو لپاره چې چین یې تعقیبوي مهم دی. ایران د نړۍ یو لاغو څو هیوادونو دی چې په څو پرتو سیمو کې موقعیت لري. ایران د فارس خلیج هیوادونو، د لویدیځې آسیا، منځنۍ آسیا، قفقاز او د هند په نیمه وچه کې موقعیت لري چې د آسیا، اروپا او افریقا د وچې ترمنځ د پولې په توګه ځانګړي ترانزیتي موقعیت لري. ایران په نړۍ کې د تیلو او ګازو زیرمولاسترو خاوندانو څخه هم د جید چین د اقتصاد لپاره د انرژي او امنیت په برابرولو کې مهم رول لوبول شي. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسیس مونږ یو ساعت هم ازګرانه خبرونه اوري.
تلپات خوشبویی ګرانو او قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبې کې زفاتیمه ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تلپات خوشبوئی د خبرونې یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړم. عزیزانو د تلپات خوشبوئی په خبرونه کې به د معرفي او مذهبي په ډګرونو کې د حضرت آیت الله خامنوي د وینا په اړه ژغیږو. د دغې لړۍ په اوسنۍ خبرونه کې به د استغفار د معنا او د انسان د روح په پاکوالي کې د هغه د اثراتو په اړه معلومات درکوو. د استغفار یو لوی رکن توبه ده، یعنی د پاک خدای څخه د بخښنې غوښتنه. دا د خدای پاک د لویو نعمتونو څخه بلل کیږي، یعنی پاک خدای د توبې دروازه د خپل بندگانو په مخ خلاصه کړې ده ترڅو هغوی وکولای شي د کمال په لور لاړ شي او د ګناهونو د عمله پس پاتې نشي، ځکه چې ګناه د انسان د لوړوالي په مخ کې خنډ ګرځيږي. هر یو گناه د انسان پر رو سوچوالی، معنویت او روحانی عزت باندې ضربه وی او د انسان د روح شفافیت یا رونوالی لمن زوری او خړکبیه چې د ماده په دغه نړۍ کې د انسانانو او د حیوانانو ترمنځ د توپیر سرچینه ده. گناه په حقیقت کې انسان حیواناتو او یا هم جامداتو تا ورنږدې کوي او د کمال او د لوړوالي څخه یې لري کوي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د دغې لړۍ په لسمه برخه کې داسې فرمایي: هغه مؤمنان چې د خدای لپاره جنګیږي، خدای هم هغوی له داسې یوې زاویې څخه پیاوړي کوي چې هغوی تمنې لري. دا چې د یوې داسې زاویې څخه پیاوړي کېدل چې مؤمنان هیڅ تمنا نه لرله، په اسلامي فرهنګ او ادبیاتو کې امهغه رزق لا یحتسب دی چې په قران شریف کې راغلی. د اسلامي انقلاب تر راتګ مخکې کوم کسانو چې مبارزه کوله هیڅ کله دا فکر نه کاوه چې داسې یو لوی لاسته راوړنه ترلاسه کړي، یعنی د حکومتي په ځواکونو د پوز تر ټولو لوی حساسه برخه راشي او د اسلامي انقلاب خدمت ته ملا وتړي او د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه سره بیعت وکړي. دا د سلواغې د 19 د سبقونو یو سبق دی. هم دغه سوچ باید زموږ د نن سبا په ارزونو کې هم موجود وي. زه غواړم دا ووایم چې باید پوه شئ چې دښمن ممکن د دغسې یو ځای څخه ضربه وخوري چې هیڅ تمه یې نه ده درلودلې. تاسو چې د خدای د بندگانو او مؤمنانو څخه شمیرل کیږئ او پر مستقیمه لاره روان یاست، د دغسې یو ځای څخه درته عاید یا ګټه راځي چې تاسو یې انتظار نه درلودله، ام هغه رزق لا یحتسب. زما په نظر دا یو ډیر اساسي ټکی دی چې موږ توجه وکړو چې د نړۍ ټولې پیښې د مادي او دنیایي محاسباتو پورې تړاو نه لري. دا هم د محاسباتو یوه برخه ده چې ځینې وختونه پاک خدای یوه داسې لنډه لاره رامنځته کوي چې د یو داسې خوځښت سبب وګرځي. ډیر محترم اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم همدومره وو. نو ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
روت سپانو تا کتنه
دیرو قدر من آوریدون که از ما فاطمی سلامونه اونه که پرزوینه و منه عزیزان و سم ورسپانو تا ده کتنه ده پروگرام چخه و تازه برخه تاسو تا ورنده که بوم لما مول سر سم اول با ده چهران او که وخبونو ده کابل و زین نور و بحرانی و رسپانو زین مطالب لتاسو سر شریک بوم هیره ده چی تر پای را سر ده آوریدو فرصت ولره. دا ورسپانو په سر کې اطلاعات ورسپانه را اخلم. د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه په خپل نننې ګڼې کې د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ دغه خبر ته هم انعکاس ورکړی چې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ویلی د ایران او عربستان ترمنځ اړیکې په ښه کېدو دی. د عراق خارجه وزیر فواد حسین د العربی ټلویزیون سره په مرکه کې اعلان وکړ په بغداد کې د ایران او عربستان ترمنځ د څو پړاو خبرو اترو نو وروسته اړیکې په ښه کېدو دی. هغه هم دراز د تهران او ریاض ترمنځ د خبرې اترې د یوې نوې پړاو د ترسره کېدو پر مسلې باندې په ټینګار سره ویلي په بغداد کې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ له څو پړاو خبرو اترو د ترسره کېدو وروسته د دواړو لورو اړیکې د پخوا په پرتله ښه شوی او لا په ښه کېدو دی. د غورسپان بیا په یو بل خبر کې لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پرونجونو او شزو د محدودیتونو پر دوام او په تړاو یې د کورنیو او نړیوالو فشارونو وروسته چې په پایله یې د ملګرو ملتونو سازمان پلاوی هغه هیواد ته سفر کولو ته اړ کړل، د طالبانو په منځ کې اختلافونه په ګوته شوي دي. په دې اړه څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلی وو په افغانستان کې اوسنی وضعیت د منلو نه دی او باید اصلاحات رامنځته شي. نوموړی د دوشنبې په ورځ په خوست کې د دیني عالمانو او حافظانو د فراغت په یوې غونډه کې وویل د ځینو کسانو په ذهن کې د واک انحصار او د ټول نظام چلنجول په یو اساس بدل شوي دي. د العربی الجدید د انټرنیټي سایت په قول د طالبانو د داخلي چارو د وزیر سراج الدین حقانی د توندو نیوکونو وروسته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا پر هغه باندې سخته نیوکه وکړه او ویل چې د امیر یعنی مولا هیبت الله خونزاده د طالبانو مشر د حرمت ماتونی جایز نه دی. عزیزانو دا هم د تهران چاپ کیهان ورسپانه ده چې په خپل لومړی مخ کې لیکي چې چین ته د ایران د ولسمشر رئیسی د سفر اصلي محور د هر اړخیز ملګرتیا پروګرام ته وده ورکول دی. په همدې عنوان سره لیکي سید ابراهیم رئیسی د تهران په مهرآباد نړیواله وایي ډګر کې چین ته له روانېدو مخکې ویلي دا سفر د ملګري هیواد یعنی چین د ولسمشر شي جین پینګ په بلنه کېږي او پهګې به رومبۍ د ایران او چین ترمنځ د 15 کلن ستراتیجیک سند اجرایي کېدل تعقیب شي. د ویلو ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د خپل چینیایی همرتبه شي جین پینګ په رسمي بلنه د سیاسي او اقتصادي چارواکو د یو جګپوري پلاوي په مشي بیجنګ ته لاړ.
دا په تیر یو نیم کال کې د ولسمشر رئیس لسم بهرنی سفر دی. هغه چین ته روانې دو مخ کې زیاته کړه ل دې عمل چې چین او ایران دواړه ډیر ظرفیتونه او وړتیاوې لري او د دوو خپلواکو هیوادونو په توګه په سیمه او نړۍ کې ګډې ګټې لري، لا زیاتې اړیکه او ارتباطات درلودلی شي. هغه همدا شان وویل باید هغه شاته پاتې والی چې له چین سره په اړیکه کې موجود و جبیره کړو. ولسمشر همدا شان ویلي په مختلفو اقتصادي او د انرژي او مالی او اقتصادي برخو کې له چین سره اړیکه لرو او په همدې اساس په بیجینګ کې د دواړو هیوادونو جګپوړي چارواکي شل هوکړه لیکونه لاسلیک کوي. دغه ورسپانه همداراز لیکي چې په ترکیه او سوریه کې د تیر دوشنبه په زلزله کې د قربانیانو تایید شوی شمیر اوس تر 10,000 اوښتی، خو ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې د قربانیانو شمیر ښایي تر اوسنی شمیره دوه برابره ډیر شي. د ترکیې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې ویلي په دغه هیواد کې د زلزلې له کبله د شویو شمیر د وژل شویو کسانو 3,163,000 کسانو ته رسیدلی، سره له دې چې په سوریه کې د امنیتي او سیاسي ننګونو له امله د مرګ ژوبلې کړه رپورټ لا هم نشته. په دغه هیواد کې د وژل شویو شمیر 4,300,000 ښودل شوی. هم هغه مهال د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارټین گریفیتس ویلي د ژغورنې عملیاتو بهیر پای ته نږدې شوی او اوس د ژغورل شویو کسانو پر پاللو او ورسره په نورو اړینو مرستو را ټولیږو. د خبر له مخې مارټین گریفیتس تیر ماښام د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره هم ملاقات وکړ. په دغه کتنې کې په سوریه کې د زلزلې پایلې او له دغه کړکۍ چې د وتلو لپاره د ولس بیړنۍ انساني اړتیاوې وجاجولې شوې. گریفیتس وویل د سوریه حکومت په چټکتیا سره د ژغورنې او په چټکۍ سره مرستې بهیر شروع کړ. هغه همدا شان ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه به د مرسته رسونې او د سوریه د خلکو د انساني اړتیاوو د پوره کولو پوره هڅه وکړي. قدرمن اوریدونکو، ستاسو که خوښه وي اوس همزو کابل خواته. د کابل څخه مسیر ورسپانې ته یوه کتنه کوو. تاسو هم خبر یاست چې موږ دغه خبرې د دوی له سایټونو څخه اخلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې استازولۍ یا یوناما مشره روزا او تون بایو وای افغانستان کې پر ښځو او نجونو لګیدلې محدودیتونه افغانانو ته د بشري مرستو رسولو بهیر اغیزمنوي. هغه ویلي چې تل یې د طالبانو له چارواکو سره د لیدنو پر مهال د هغوی له لورې د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار د لګیدلو محدودیتونو د ناوړو پایلو په اړه خبرداری ورکړی. د هغې په خبره نړیواله ټولنه د افغانانو وضعیت ته په پام هغوی ته د مرستو رسولو لپاره چمتووالی لري، خو د اوسني حکومت له لورې لګیدلې محدودیتونه د دغو مرستو په وړاندې خنډونه جوړوي. یو بل خبر چې مسیر ورسپانه په خپل سایټ کې لیکي دا دی چې د افغانستان لپاره د یونیسف ادارې وایي د ژبې په سړو څپو کې له نورو زیانونو سره سره په شاوخوا افغان کورنیو کې سلګونه ماشومان هم مړه شوي دي او دغه پیښې تر ډیره د روان میلادي کال په لومړۍ میاشت کې شوي دي. یونیسف یاد ماشومان د ملاتړ نړیوال صندوق پر خپله ټویټر پانا کې لیکلي چې د جنوري په میاشت کې د سړې هوا او ناروغۍ له امله د سلګونو ماشومانو د مړینې راپورونه ورکړل شوي. یونیسف وایي کاري ډلې له زیانمنو کورنیو سره د مرستو لپاره د افغانستان بېلابېلو سیمو کې په کار لګیا دي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق ویلي د افغانستان لروبر 2,300 روغتیایي مرکزونو کې 170 ګرځنده روغتیایي ډلې مارلې دي. عزیزانو، دا هم اشته صوب رسپانه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې لیکي له کابل ښار سرچینې وایي چې تر اوسه په دغه ښار کې 10 چاودنې شوي او جګړه لا هم روانه ده. سرچینې دوشنبه شپه د سلواغې په 24مه نیټه اشتصوب رسپانې ته وایي چې د کابل ښار د اتمې امنیتي حوزې اړوند د کارتینو په دوهم سړک کې د طالبانو او ناپیژاند وسلوارو ترمنځ جګړه له یو ساعت راهیسې روانه ده. سرچینې زیاتوي چې طالبان او ناپیژاند وسلوال د خلکو له کورونو پر یو بل ډزې کوي او د پیښې ځای ته څیرمه امنیتي تدابیر سخت شوي دي. له بلې خوا ویل کیږي چې دغه شخړه د داعش سره تړاو لرونکي کورنۍ او طالبانو ترمنځ شوې ده. د نای تایید شویو راپورونو له مخې تر اوسه 15 ښځې او 9 ماشومان چې ویل کیږي داعش پورې تړاو لري طالبانو ته تسلیم شوي دي. په دې جګړه کې چې لا هم روانه ده د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته، خو د طالبانو امنیتي چارواکو په کابل کې نخته تایید کړي او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې په دغو عملیاتو کې د داعش ډلې یو شمېر غړي وژل شوي دي. مجاهد د وژل شویو کسانو د شمېر په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې دا د یادې ډلې یو مهم ګروپ و چې د کابل په وروستیو بریدونو کې لاس درلود. د مجاهد په خبره په دې ډلې کې یو شمېر بهرني وګړي هم شامل دي. لا هم د دغو عملیاتو په اړه وروستي جزئیات نه دي خپور شوي. عزیزانو، دا هم دی پرنٹ خبرونه ده چې د افغانستان په اړه څلی کلی. په افغانستان کې د بندیانو په تیربیا د شزینه بندیانو د شمیر په اړه دی پرنٹ خبرونه دا څلی کلی. د طالبانو د حکومت د محاسبو د عمومي ریاست په قول چې اوس په افغانستان کې 14,000 تنه بندیان دي، د هغو په اړه د خبرونه دا څلی کلی. په داسې حال کې چې د بشري حقوقو ملاتړ ډلو په ځلونو پر طالبانو نیوکې کړي چې د سیاسي فعالیتونو یا د خپلو حقونو لپاره د غږ د اوچتولو په خاطر په ځانګړي ډول ښځینه فعالانې نیسي، د دوی د حکومت د محاسبو عمومي رئیس محمد یوسف مستری ویلي چې په محبسونو کې ټول 14,000 بندیان جنایي دي. د همداراز ویلي چې د دغو کسانو په منځ کې هیڅ سیاسي بندي نشته او د دوی 15,000 تنه وروسته له دې چې دوسیې څیړل شوي خوشي کړي دي. دا هم ویل شوي چې 3,000 نور بندیان به هم ژر خوشي کړي. دی پرنټ د یوسف مستری په قول دا هم وایي چې په محبسونو کې 40,000 تنه زایدلی شي. خبرونه زیاتوي د پلوچرخي محبس ځینو ښځینه بندیانو له طالبانو غوښته چې د دوی دوسیې ژر او په شفاف ډول وڅیړي. لاتینا خبرونه، دغه خبرونه د دوشنبه د ورځې په ګڼه کې د راډیو له ورځې سره هممهاله په افغانستان کې د راډیوګانو پر وضعیت لیکنه خپره کړې ده. د دې خبرونې پر اساس په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو را وروسته 112 راډیویي سټېشنونه عمدتاً د اقتصادي ستونزو له کبله بند شوي او له دې امله 1,900 تنه وزګار شوي دي. عزتمن اوریدونکو، ورځپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر ده زه هم ستاسو له حضوره اجازه واړم.
افغانستان او پاکستان
پتیرا اونے کی
د تهران د پښتو خبرونې درنو قدر منو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
د افغانستان او پاکستان په تیرونه کې ونیس پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. هیله ده چې استفاده ورنه وکړئ.
دوستانو د امریکا مالیه وزارت د اعلان لمخې د افغانستان بانک لا شتمنیو څخه 3.5 میلیارډ په سویزرلینډ کې د نړیوالو حسابونو تصفیه بانک د افغانستان امانی صندوق ته لیږدول شوی. د افغانستان بیا رغونې په چارو کې د امریکا څېړونکي ادارې د دې خبر په اعلانولو سره ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن دولت لومړیتوبونه لا ترګري سره په مبارزه کې خپلو ژمنو ته د طالبانو ژمن پاتې کېدو په اړه د ډاډ ترلاسه کول په افغانستان کې د ټولو ګډونو حکومت لاره مستقول ملاتړ دی. د دې وړاندې په سویزرلینډ کې د افغانستان امانی صندوق د کمیټې غړي الحق احدی ویلي چې امریکا په سویس کې د افغانستان امانی صندوق ته هیڅ پیسې نه دي ورلېږلي. د سویس دولت د اعلان له مخې په اوږدمهاله توګه د افغانستان امانی صندوق موخه د هیواد مرکزي بانک ته د پیسو لیږدول ده، خو دا لیږدول په داسې حال کې ترسره شي چې د افغانستان بانک وکولی شي په کرا او رښتونې توګه وښيي چې د طالبانو سرپرست دولت له سیاسي نفوذ څخه خپلواکي او وکولی شي ډاډ ترلاسه کړي چې د پیسو له پاکوالي او د ترګرې له مالي تامین سره د مبارزې لپاره مناسب کنټرولونه رامنځته او د اړتیا بهرني تګلارې او مناسب نظارتي کارونه تر سره کړي. حقیقت دا دی چې امریکا وخت طالبان لا بیا ځلې رسیدو وروسته د افغانستان ټولې بهرنۍ شتمنۍ کنګل کړي. له هغې وروسته د امریکا ولسمشر بایډن امر وکړ چې د شتمنیو نیمایي د ستمبر 11 بریدونو د وژل شویو کورنیو په ګټه مصادره شي او نیمایي نورې پیسې چې په قانون ډول د افغانستان خلکو پورې ارتباط لري د هغه تګلارو له مخې چې واشنګټن یې ټاکي د مرستې په توګه دوی ته ورکړل شي. امریکا په داسې حال کې د افغانستان خلکو پیسې غلا کړي چې نه یوازې د هیواد خلک دې پیسو ته سخت اړتیا لري، بلکې په افغانستان کې ترګرې د خپرولو لامل خپله امریکا ده. اوس غواړي چې د تیښتې سیاست په غوره کولو سره په دې لټه کې ده چې وښيي د افغانستان د خلکو شتمنۍ پر طالبانو د فشار راوړلو او په اصطلاح له ترګرې سره په مقابله کې د واشنګټن له سیاستونو سره په غږمالتیا استفاده کوي.
په افغانستان کې د ایران اسلامي جمهوریت سفیر حسن کاظمی قومی په ماسکاو کې د افغانستان ناستې په څنډه کې اعلان وکړ چې هغه رول چې اوسمهال داعش ترهګریزه ډلې په افغانستان کې ترسره کوي هم هغه رول دی چې امریکایي نیواکرو پوځیانو په افغانستان کې د امنیت رامنځته کولو په پلمه درلود. د شغلی حسن کاظمی قومی په خبره امریکا او د هغه ملګري له داعش ملاتړ کوي. له دې امله هغه څه چې اوسمهال په افغانستان کې ښکاري د ځینو خوځښتونو له هغې ډلې د داعش ترهګریزې ډلې د فعالیتونو ډیر والی دی. هغه موضوع چې په دې وروستیو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له لوري هم تایید شو، له دې مخه امریکایي پوځیانو کڅام په فزیکی ډول له افغانستان څخه ووتل، خو اوس هم په دې هیواد کې خپل شرارتونو ته دوام ورکوي چې د داعش ترهګر ډله دا رول ادا کوي. له دې سره د افغانستان امنیتي ناسته چې تیرونی د روسیې په پلازمینه ماسکو کې ترسره شو و خودل چې سیمه ییزو ناستو افغانستان هیر کړی نه دی. په تیرونی کې د شیعه ټولنې څو تنو مخورو د طالبانو سرپرست حکومت د کورنیو چارو له وزیر سره ولیدل. سراج الدین حقانی د افغانستان یو شمیر مخاور له هغه ډلې عبدالناصر بامیانی، سید صوفی گردیزی او احمد حسین سنگردوست سره په کتنې کې ډاډ ورکړ چې امنیتي سرتیری د افغانستان خلکو په ځانګړي توګه د اعلی تشیع امنیت ټینګښت لپاره هڅه کوي. د حقانی په خبر امنیتي سرتیری د افغانستان په ټولنه کې د عمومي نظم او امنیت ساتلو دنده په غاړه لري او د هیواد ازاره وګړي او په ګډون د ټولو خلکو امنیت ټینګښت لپاره شپه او ورځ کار کوي. سراج الدین حقانی زیاته کړه تمه کیږي چې د هزاره محترم قوم په ګډون ټول خلک د تل په څیر د امنیت د ټینګټیا لپاره د امنیتي سرتیرو ترڅنګ ولاړ وي. تر اوسه د طالب چارواکو له لوري د افغانستان خلکو په ځانګړي توګه د اهل تشیع امنیت د ټینګښت لپاره ډیری ژمنې ورکړل شوي چې کومه پایله یې نه ده درلودلې. د سیاسي کارو چارو کارپوه حسن حسینی مزاری په دې اړه داسې وایي: اهل تشیع په افغانستان کې د دې واد تر ټولو مظلومه طبقه ده چې تل پر دوی ظلم او تیری کېږي، او په دې ژمنو سره تل په کابل کې د میشتو دولتونو له لورې ورکړل شوي دي. تر اوسه په دې برخه کې کوم جدي ګام اخیستل شوی نه دی. له دې امله د شیعه ټولنې مخورو او شخصیتونو د طالبانو سرپرست دولت د کورنیو چارو له وزیر سره ولیدل.
ځنو په تیرونه کې پاکستان هم لا بیلابل خبرونه او پیښو سره مخامخ و چې تر ټولو مهم یې د پیسو نړیوال صندوق د شرایطو ردیدل وو. د پاکستان د مالی وزارت یو لوړ پړي چارواکي حامد شیخ د پخلی وکړ چې د پور ترلاسه کولو لپاره د پیسو نړیوال صندوق سره له لسو ورځو خبرو وروسته دا هیواد نه دی توانېدلې د هغه له سختو شرایطو سره موافقه وکړي. د پیسو نړیوال صندوق څخه د پور ترلاسه کولو لپاره د پاکستان تر ټولو مهمه هڅه د اساسي توکو واردات د پورونو ورکړه د پیسو ثبات او د پیسو د پړسوب کنټرول دی، ځکه چې پاکستان د اسعارو د زیرمې له کمښت سره مخامخ دی او د دې هیواد مالی وزارت د پیسو نړیوال صندوق څخه د پوتر لسه کولو ته هیله مند وو تر څو وکولی شي خپل تیر پورونه هم ورکړي. د اسعارو د زیرمو کمښت د پیسو نه ملاتړ د دې لامل شو تر څو د ډالرو پر وړاندې پاکستانی پیسو ارزښت په بې ساري توګه راټیټ شي. د پاکستان مرکزي بانک د اعلان له مخې د هیواد د اسعارو زیرمه 2 میلیارډ او 9.5 میلیون ډالر ته رسیدلی ده. په خصوصي بانکونو کې هم وضعیت ښه نه دی او په پاکستان کې د ټولو خصوصي بانکونو زیرمې 5.6 میلیارډ او 6.5 میلیون ډالر ته رسیدلی. دا د پاکستان د مالی بنسټونو د ماتې په معنا ګڼل کېږي. بهرنیو برخو ته د پاکستان مالی تړلتیا تر هر څه ډېر د هېواد له اقتصادي ناورین سره مخامخ کوي.
په داسې حال کې چې د افغان کډوالو موضوع د پاکستان دولت لپاره ستر خنډ ګرځېدلی، د خیبر پښتونخوا صوبې د پولیسو مشر معظم جا انصاری اعلان کړی چې د پاکستان عالی کمیټې د پریکړې له مخې د افغان کډوالو په اړه د پاکستان سیاست ته بیا کتنه کوي. له دې مخې به پاکستان ته د افغان وګړو ورتګ تنظیم شي تر څو دوی د خپلو ویزو وخت له پای ته رسېدو وروسته افغانستان ته ستانه شي. دا پریکړه وروسته له هغې وشوې چې په روستیونیو کې له افغان کډوالو سره د پاکستان دولت چلند د اسلام آباد د دولت ته په یوې ستونمنې موضوع اوښتی ده. په افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته سلګونه زره افغانان په ویزو سره پاکستان ته راغلل، خو خپل هیواد ته ستانه شوي نه دي. په همدې حال کې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې له هغو کسانو سربیره هغه ټول افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له پاکستان څخه به ایستل کیږي. د پاکستان دولت اعلان کړی چې هغه افغان کډوال چې په قانوني توګه ژوند کوي و به نه زورول شي او کولی شي په پاکستان کې پاتې شي، ځکه چې دوی د ملګرو ملتونو ادارې د ثبت او یا نورو کارتونه لري. له دې سره د پاکستان دولت په دې لټه کې دی چې د افغان کډوالو وضعیت تنظیم کړي. په همدې حال کې ځینې په دې باور دي چې د اسلام آباد حکومت دا پروګرام پر طالبانو د ډیر فشار د راوړلو له امله ترسره کوي.
ایزنو په تیرونه کې پاکستان نورې مهمې پیښې د طالبانو تحریک پر وړاندې د دې هیواد د پوز بریدونه وو. په همدې مخه د پاکستان پوز په یوې ویبپاڼه کې اعلان وکړ چې د خیبر پختونخوا صوبې په لکه مروت سیمه کې د استخباراتي عملیاتو په نتیجه کې طالبانو تحریک غیر قانوني ډلې 12 غړي وژل شول. د دې وینا پاڼې له مخې له درګرو څخه وسلې، مهمات او افغاني پیسې ترلاسه شوې دي. د تحریک طالبان په وړاندې د پاکستان پوز عملیات په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې اسلام آباد پاکستان او د هیواد طالبانو تحریک یعنی تحریک طالبان غیر قانوني ډلې ترمنځ د خبرو بیا ځلې پیریدو لپاره د افغانستان له طالبانو څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. په نومبر میاشت کې طالبان له تحریک سره د اسلام آباد د خبرو لا بې پایلې کېدو وروسته د ډلې د عمومي ناستو او دولتي پوځیانو پر وړاندې خپل بریدونه پیل کړل چې د پاکستان حکومت او پوځي د دې هیواد عمومي افکارو ته د ځواب ویلو په سختو شرایطو کې راوسته. د سیاسي چارو کارپوه محسن صفت په دې اړه وایي چې طالبانو تحریک د پاکستان د افغانستان له طالبانو څخه په بیلګه اخیستنې د پاکستان سیاسي چارو د سمون او د شریعت احکامو پلي کېدو په لټه کې دی او دا په داسې حال کې ده چې پاکستان حکومت دا ډله ترهګره ډله بولي او دوی ته د هر ډول امتیاز له ورکولو سره مخالف دی او د تحریک طالبان او د پاکستان دولت د خبرو بې پایلې کېدو یو مهم لامل همدا موضوع ده. لا دې عمله د دواړو لورو لخوا د خبرو بیا پیلېدو لپاره هم کومه هیله مندې اوس نه لیدل کېږي.
ګلونو اوریدونکو، افغانستان او پاکستان پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دماس تاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مملا او ملګری.